السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم د طالبانو لوړ پوړی پلاوی په دوحه کې دی لنن نه له اروپایي او امریکایي چارواکو سره خبرې پیلوي ځینې کارپوهان وایي دا یو فرصت دی او د افغانستان په ګټه باید وکارول شي
باید یو موافقې ته سره ورسېږي تر څو د افغانستان د دغه موجوده بد اقتصادي وضعیت او کنګل شوي پیسې چې د افغانستان د ملت پیسې دي هغه هم بېرته ورته راوستې دي
د وسلو د قاچاق په تړاو باندې د طالبانو چارواکي ضد او نقیض غږېږي ځینې تاییدوي
طبعا موږ خو د دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی قاچاق به شوی وي خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅکله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولی هم دي دي
د کمینګل استاد سره غږېدلی وو چې پخوا د ننګرهار د هنرمندانو د اتحادیې رئیس و سندرغاړی دی خو اوس یې کار پریښی او منتو خرڅوي
پدې هر وخت اونرمند زپل شوې ده
په کابل کې ګاڼو دیوالونو باندې پخوانی شعارونه او انزورونه طالبانو ډنکړی او نوی جوړ کړی کارپوهان وایي دا بے ځای مصارف دي
حکومت شعارونه یا پاپولیستي کارونه باید دد دوی باید خاریان ته خدمات ترسره
تر هر څه مخکې خبرونه له اسد الله لودین اورو
د طالبانو یو پلاوی له قطري چارواکو سره کتلی د ناتو د بهرنۍ چارو وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي او جنوبی افریقا کې د کورونا نوې بڼې اندېښنې ډېرې کړي بشپړ خبرونه د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي دوه ته تللی پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دالی د کاته پرون شوی چې پکې پر سیاسي اقتصادي تعلیمي او بشري موضوعاتو خبرې شوي د بلخی په خبره قطري چارواکو ویلي چې د افغانانو ترڅنګ دريږي او له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوي د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د پنځمه په ورځ دوه ته ولاړ دوی په دې سفر کې امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم ګوري چې د لیدو کتو لړۍ نن پیلېږي په پام کې ده چې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي دا غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د وروسته حالت په اړه بحث وشي
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو له ناڅاپي ړنګېدو وروسته ما د ناتو د ونډې په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولټنبرګ وویل چې د ناتو د غړو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مشخصو مسایلو خبرې وکړي خو یادونه یې وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یوه تراژیدي ده. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د ټلویزیونونو لپاره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې لخوا اعلان شوې تګلاره د اندېښنې وړ وبلله د دې وزارت د رسنیو لپاره د طالبانو مقررات د هغوی د ژمنو خلاف کار بللی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ټلویزیونونو غوښتي چې هغه سریالونه فلمونه او ډرامې چې ښځې پکې وي ونښیي او همداراز هغه سریالونه او ډرامې په هیڅ ډول خپرې نه کړي چې د انبیاو یا صحابهو تمثیل پکې شوی وي د بی بی سی نړیوال سرویس ویلي سا کال به د سلو ښځو لړۍ کې سمه نیمایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي د دغه پروګرام ایډیټرې کلاری ویلیمز ویلی لومړی ځل دی چې دوی د سلو ښځو 50% ونډه یو هیواد ته ځانګړي کوي نوموړي ویلي دوی غواړي د پروګرام له لارې د افغان میرمنو زړورتیا او پیاوړتیا درک کړي په سلو ښځو کې هر کال د نړۍ د هغو میرمنو ژوند انزور او راپور کیږي چې د رهبرۍ او بدلون لپاره یې مبارزه کړې وي او لاسته راوړنې ولري په جنوبي افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې له پیدا کېدو وروسته امریکا د هیواد د دې هیواد او د افریقا د سویل د و نورو هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیز لګولی. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته دا خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه بیانیه کې وویل د یوه احتیاطي ګام په توګه تر هغو چې زیات معلومات ترلاسه کوي پر هوایي سفرونو د دغو محدودیتونو دستور ورکوي. اروپایي ټولنې هم د دغو هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیتونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا د نوې بڼې ته او میکرون نوم ورکړی دی. دغه سازمان په باور لومړنی معلومات ښیي چې د ویروس دا بڼه له پخوانۍ هغې ژر د لیږد وړ ده. د ویروس دا بڼه لومړی جنوبي افریقا کې کشف شوه، خو وروسته د مسافرو له لارې هانګ کانګ، بوتسوانا او اسرائیل ته هم ورسېده. د روسیې د زهرزیسک ښار د مهماتو په یوه کارخونه کې څو چاودنې شوې دي. د روسیې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دې پیښه کې نامعلوم شمیر کسانو ته مرجوب لاوښتې. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت تایید کړی چې یو ټیم یې په سیمه کې دی او د نورو احتمالي چاودنو خبرداری هم ورکړی دی. د زهرزیسک ښار د ښاري ادارې ویلي دا مهال په فابریکا کې زورور اور لګیدلی دی. انټرفاکس خبری اژانس د همدې کارخونې د ویبپاڼې پر اساس وایي چې دا په روسیا کې د دفاعي صنعت لوی تاسیسات دي. 2013 کال کې د همدې کارخونې دننه چاودنې شپږ تنه کارګر وژلي وو او 2006 کال کې د کیمیاوي موادو د لیک کېدو له کبله درې کارګر بستري شول. او راپورونه وایي چې تیره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب شوی دی. د اسوشیتد پریس خبری اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چانو اوښکې بهوونکی ګاز وشینده او د ربړي مرمیو ډزې وکړې. په اصفهان کې له څو ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې پیل شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولولې. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د قطر پلازمینې دوحه کې دی. تمه ده چې له نن نه له اروپایي او امریکایي چارواکو سره د دوو ورځو لپاره خبرې او غونډې پیل کړي. طالبانو ویلي د افغانستان د بانکي زیرمې د راخلاصېدو، همدارنګه بشري او اقتصادي مرستو راجلب د خبرو اصلي اجنډا جوړوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم خپل ځانګړی استازی دغه غونډې ته ورلېګلی او ویلي دي چې له طالبانو سره به د دوحې د تړون په موافقه باندې همدارنګه له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخو کې خبرې وکړي. په دې اړه باندې وروستي جزئیات زموږ همکار راټول کړي او همداسې به یې راسره شریکوي. مهرباني.
دوحه کې د اروپایي ټولنې او امریکایي استازو سره له خبرو وړاندې نن د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی په قطر کې د افغانستان سفارت ته ورغلی او هلته یې له بیلابیلولور یو سره کتنه کړې ده او د دې سفارت کارکوونکو ته یې یو شمېر موضوعات باندې کړي دي چې د چارو د دوی په خبره د چارو د بهبود لپاره اړین وو. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته دا هم وویل چې نن یو شمېر غونډې پلان شوې دي چې د اروپایي ټولنې له استازو سره به وشي، خو ډېر تفصیل به ورنکړ چې دغه موضوعات به په کوم جهتونو سره او په کوم موضوعاتو باندې به دوی خبرې راڅرخي. خو د ښاغلي متقی له سفر وړاندې د طالبانو بیلابیلو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د دوی د سفر اجنډا مشخصه او معلومه ده. د دې ډلې د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه، سیاسي موضوعات، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې دوی غواړي چې د امریکا او اروپایي ټولنې له اساس سره خبرې اترې وکړي. د دوی دغه غونډې او ناستې د نوومبر له 28 چې نن دا تر 29 پورې تاکل شوې ده، یعنی تر دوشنبه ورځې پورې. تر خواهی د امریکایي چارواکو لوري هم ځینې موضوعات وړاندې شوي دي چې دوی غواړي چې د طالب پلاوي سره خبرې اترې وکړي چې په هغه کې د تروریزم پر ضد مبارزه ده، د افغانستان د امریکایي وګړو او د افغانانو په اړه چې هلته د افغانستان کې ګواښ دي ګواخلاندې دي، د هغوی د سم وتلو یا په مسؤول ډول باندې له افغانستان د وتو، د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې هم خبرې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې له دې کتنو یوې پایلې ته ورسیږي، حتمان چې پر داسې یوه پایله شي وضعیت باندې مثبت اغیز وي. لویدیځو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې ګوندې اروپایي ټولنه او امریکا وغواړي د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورلو لپاره داسې یو لار ومومي چې د طالبانو حکومت سره مستقیما مرسته ونه شي، خو دغه بنسټونه او دغه نظامونه د سقوط مخه یې ونیول شي. د زمري په څلور ویشتمه نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 دوحه کې وشوې. له هغه وروسته بیا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره په پاکستان کې د ښاغلي متقي سره وکتل، او اوس بل دغه دریم ځل لیدل کتل چې دی هم د ټولو مهم بحثونه یې چې وړاندې وویل شي او مهم اساسي بحث یې هم پکې ټول شموله حکومت جوړېدل، ښوونځیو ته د نجونو اجازه او همدارنګه د ښځو کار لپاره اجازه ورکول.
ډېره مننه کوم زموږ همکارو چې د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه وروستي جزئیات را سره شریک کړل. په همدې تړاو مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي له سلاکار وزیر شهزاده مسعود سره خبرې کړې دي. په دوحه کې طالبان ځان ته اجنډا لري او امریکا بیا ځان ته اجنډا لري. طالبان عمدتاً د مرستو د ترلاسه کولو، د پیسو د خلاصېدو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د جلب په خاطر ورزی هلته، او امریکا بیا د تروریزم ضد مبارزه غواړي او بشري حقونو باندې ټینګار کوي. فکر کوي دغه دوه بیلې اجنډاوې چې دوی به څنګه سره ګډې موافقې ته ورسوي او ګډ اهداف به ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې یو ډېر ښه فرصت هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره، یعنی زه مینه یو افغان ویلی شم چې د دغه فرصت نه په استفادې سره اول خو د دغه ناست هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لوري یو ښه نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنې ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي، او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري پاره کې د موخې اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شوی، هغه ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ماسته چې تقریبا 100 ورځې به ادامه لري، امید دا ده چې ښه پایله افغانستان خلکو لپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو چې د پاسه څلور لسیزه متاسفانه په جنگ کې تیر کو او اوس یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ماسته په فرصت نه په استفادې دواړه لوري یو مثبت عمل تصرف ورسی چې د افغانستان لپاره ښه پایله ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوه ته داسې وخت ورغلی دي چې په افغانستان کې د نن غنی ستونزې لام شته، په ځای پاتې دي، د نجونو خوانزي دوی تړلې دي، نه د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترګری په ضد مبارزه کې چې دوجمنې کړي وي، مثلا د داعش او القاعده د لمنځوړلو داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه پیښ کړي دي. فکر کوي دا کلاس ورغلی دوه ته چې بیرته له دا کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیوال ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مه کړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغه څه د نور نړۍ نه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کی. زه فکر کوم چې ډېر څه مسایل شته چې تاسو کې موږ د نړۍ سره مشارکت لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسیږو. زه فکر کوم چې د دوی په تړون کې یو مسله هم همدغه و چې د طالبان د اسلامي تاریخ سره د امریکا متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نور هیوادونو لپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان تلاس ورکی، د افغانستان خلکو تلاس ورکی، ځکه موږ د پاسه څلور لسیز جنگ نه وسره وتلی یو، او کوشش مو دا ده چې د ثبات دلته باید ټینګ.
ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړم، دا رنګ سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې ګڼې وادونه لاغې ډلې منځنۍ اسیا او روسیا د افغانستان له شماله ګواښل کیږي. دوی ویلي دي چې هلته ګڼ وسلوال شته چې دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، هلته پوځي مانورونه هم کړي دي، مګر دغه تهدیدات خو هغه د اوس هم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
بله، په خو حمله کوي روسیا او چین چې تاسو یې ارګه د منځنۍ اسیا یوادونه د پخوانه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل، ته تشویشات وو هم شته ده. اما زه فکر کوم چې کچیر د داعش دله د بیرونه سپورت نشي، بیرونی کومک نه لري، زه فکر نه کوم په افغانستان کې دوی دومره مردمی ریشه نه لري. زه امید کوم چې هغه د خلاتونه چې اوس هم په شکل د اشکال د افغانستان په قضیه کې روان دي، دغه نړیواله ټولنه د امارات اسلامي سره په ګډه دغه یو پدیدې باید مخه ونیول شي، ځکه چې دا افغاني پدیده نه ده، تشویشونه ساده. اما زه امید کوم چې دغه ټول تشویشونه یو مثبت عمل کې دی هم د نړیوالو ټولنې سره هم د سیمې د هیوادونو سره دا باید یو حل او فصل سره برابر وي.
وروستۍ مسله دغه خبرې خو دوحه کې کیږي، طالبانو ټینګار هم دا دی چې باید همدغه د دوحې تړون چې تیر کال شوی و دا باید په بشپړ ډول باندې تطبیق شي. څه فکر کوئ د دغه تړون هغه عمده مسایل تطبیق شوي دي؟ دواړو غواړو ورته خپل مسؤلیتونه پکې ادا کړي که څنګه؟
متاسفانه چې کله کله وخت د دواړو د لوري نه یو په بل باندې د اتهامات کېږي چې نه دي تطبیق شوي. زه امید کوم چې هم تطبیق شي، هم په نتیجه کې موږ په فعلي شرایطو کې د نړۍ سره داسې یو مثبت تعامل ته ورسېږو چې نور په افغانستان کې د روان مشکل، خصوصا دغه ناورین چې لوی روان د اقتصادي ناورین، دغه ته د پای ته کېښودل شي او د افغانستان سره نړۍ یو مثبت عمل کې یو ښه تفاهم ته ورسېږي.
ډیره مننه کوم ښاغلی مسعود شهزاده مسعود، د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر او د سیاسي چارو شنونکي چې له کابل یې موږ سره د دوهې د نننۍ او سبانۍ ناستو په اړه باندې خبرې وکړې.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
طالب چارواکی له افغانستان د وسلو د قاچاق په اړه یو خوله نه غږیږي. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت کڅام پاکستان ته د ام 4 وسلو او همدارنګه د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو قاچاق ردوي، خو ځینو نور بیا په یو ډول دغه موضوع تاییدوي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو خلکو له هغې ډلې د خپل طالب پلویانو هم پراخ کمپاینونه پیل کړي او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې قاچاقونکو ته سخته سزا ورکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو، مهماتو او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیلابیلې څرګندونې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر له خپرېدو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوځ لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمۍ ضد ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کېږي. تازه یو بل ویډیو هم خپره شوې چې پکې ښکاري د امریکا جوړ شوي مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلې تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کره نیټه معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخوانی حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یو خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 ام 4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنه کړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوی ده. طبعا موږ خود دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نوي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم دي وسلو د قاچاق په اړوند.
خو د ښاغلي خوستی د څرګندونو برعکس، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي رئیس خیرالله شینواری په یو ډول د 1300 ام 4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. ښاغلي شینواری په خپله ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بیننګه خطاب کړی او پوښتنه یې کړې چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1300 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړي. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولی دي. هغه په خپله ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ برګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته وروپیژني. هغه پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې دا ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کېږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمېر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لوېدلو. همدې عملی افغانستان نه لته ګوراندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځنې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې له دې وسلو ساتنه کوي، بلکې له دې پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي پاکستان ته کډوال شوي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلین وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال په ټپه ولاړ دي او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅې سره نابلد دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي، خو د زیاتېدونکي فقر او بیکاری په دې شپو ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکي د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بېسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیرل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړای په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ماته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه کولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وایي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب موازنه ډوډۍ ته نه واخله، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه دی ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد کړي دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
څه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي هغه به زموږ کار نه ده. تاسو اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي و باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي. دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لک تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د پوینه دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه، پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بېلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
سندرغاړی او د افغانستان په ختیځ کې د هنرمندانو د اتحادیې مشر استاد کمینګلو چې اوس سندرې نه وایي او د خپل روزګار د چلولو لپاره د کور مخ ته منتو خرڅوي. ور به شو کابل ته. کابل ته د اګست تر 15 د طالبانو تر ننوتلو وروسته ډیری هغه پخواني شعارونه او انځورونه چې د ښار په دیوال لیکل شوي او جوړ شوي و ړنګ شوي او پر ځای نوي شعارونه لیکل شوي دي. په نورو ولایتونو کې هم دا کار شوی دی. یو شمیر فعالان او فرهنګیان انتقاد کوي چې په دې مسله باندې ډېرې پیسې لګېږي، خو طالبان وایي دومره بودیجه نه ده پرې لګېدلې. جزئیات په دغه راپور کې.
آزادی مبارک، د اشغال خاتمه، د استقلال پایله، د اسلامي نظام او خپلواکۍ د ساتنې امتحاني ستونزې په صبر او زغم سره ګالل کیږي. دا او د تورته نور شعارونه تازه د پلازمینې کابل او یو شمیر نور ولایتونو په ښارونو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر دیوالونو لیکل شوي دي. د شعارونو د هغو شعارونو او انځورونو ځای نیولی چې ډیری په مخکینی نظام کې د هنر سالار ډلې لخوا په ډیر لګښت د بیلابیلو موضوعاتو په اړه جوړ شوي او لیکل شوي و. اوس د طالبانو حکومت له دې امله د یو شمیر مدني او فرهنګي فعالانو له انتقادونو سره مخ دی. انتقاد کوونکي وایي دا کار داسې مهال پیل شوی چې هم خلک او هم واکمن حکومت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره دا مهال تر ټولو اړین مورد د خلکو بیوزلۍ ته پام کول دي. مدني فعال خلیل روفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن سبا زموږ هیوادوال د افغانستان ښاروندان 15% نه ډېر خلک د فقر لاندې ژوند کوي. حکومت دوی شعارونه یا پوپلیستي کارونه باید دد دوی باید خاریان ته خدمات ورسکي. هغه خدمات یا هغه برنامې باندې ډېر دوی فکر وکړي چې د خاریانو یا ښاروندانو د رفاه لپاره، ترقي لپاره حکومتونه هغه وخت ثبات او پایښت پیدا کوي د خاریانو نه یا د ښاروندانو نه مشروعیت.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي چې په افغانستان کې 95% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کیږي چې د کال تر پایه په دغه هیواد کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي، چې له دې شمیر 1 میلیون یې د مرګ له خطر سره مخ دي. لیکوال او فرهنګپال عبدالهادي هادي هم وایي د طالبانو حکومت باید د فرعي کارونو پر ځای اساسي کارونو ته پام واړوي، چې د ده په اند په لومړیتوب کې امنیت او خلکو ته د کاري زمینو او ډوډۍ برابرول دي.
متاسفانه موږ له تیرو 3 لسیزو په همدې فرعیاتو باندې بوخت یو. طالبان هم متاسفانه په همدې فرعي کارونو باندې بوخت دي. طالبان لپاره زه فکر کوم چې همدستي اول د عمومي امنیتي وضعیت کنټرول او خلکو ته د کار د زمینو د برابرولو او د ډوډۍ د برابرولو لویه دنده په مخ کې ده. خلک له لږې مري، خلک خپل بچي خرڅوي او دوی د دیوالونو په رنګولو او د دیوالونو په پاکولو بوخت دي.
خو طالبان وایي په دې کار دومره لګښت نه راځي چې نور خدمتونه اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
نو د دیوالونو رنگولو لیکل خو کم مصرف کې 15 لک روپۍ سي مصرف ټول دیوالونو رنگي لیکل پکې نو 15 لک خو دې وړي ادارې ماشوم نو ادا کی نو مصارف خو ځینې اړین دي ماشاتو ځان ته برخه دي او بل د ماشاتو د وخت لپاره د پیسو کمبوته مو جن ده یو سیستم د سره فعال سي او اوس ان شاء الله فیصله سوي سي ماشات به دوه میاشتو نورم ټول ادارو ته ورکول کی.
طالبان د دې کار موخه په ټولنه کې د اسلامي فرهنګ عامول او د دغو شعارونو لارې تر خلکو پورې د خپل پیغام رسول بولي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. اسد الله لودین ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وایي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي دوه ته تللي پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. دوی وایي چې قطري چارواکو ویلي د افغانانو ترڅنګ دريږي او له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. د غونډه در روانې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي. د دې وړاندې د افغانستان د رسنیو ملاتړ بنسټونو هم ورته اندېښنه ښودلې. د بی بی سی نړیوال سرویس ویلي سا کال به د سلو ښځو لړۍ کې سمه نیمایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي. د دغه پروګرام ایډیټر کلاری ویلیمز ویلي لومړی ځل دی چې دوی د سلو ښځو 50% ونډه یو هیواد ته ځانګړي کوي. په جنوبی افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې له پیدا کېدو وروسته امریکا ته د هیواد او د افریقا د سویل د وو نورو هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیز ولګوه. د روسیې د زهرنسک ښار د مهماتو په یو کارخونه کې څو چاودنې شوې دي. د روسیې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د پیښې کې نامعلوم شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او راپورونه وایي چې تېره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چیانو اوښکې بهونکی ګاز شیندلی او ربړي مرمۍ پرې ویشتلې دي.
د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دوه اونیز پروګرامونه لرو. د یمنی مای کې لومړی د سپورت خبرونه، د لوبو له میدان او بیا د ځوانانو پروګرام.
د لوبو له میدان د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې به د تیرې اونۍ د ورزشي پیښو په اړه باندې تازه معلومات درکړو. دا شان به واورئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي. د سکوهان یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکه به هم درته خبره کړو. له موږ سره پاتې شئ. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړې له پاکستانه برتانیا ته رسیدلې دي. د دوی لپاره یوه الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 1.5 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 1.5 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د عادي ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لاس ورځې قرنطین وي. د انګلینډ د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغو ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بېوزلو کورنیو غړي دي او په ډېرو ستونزو یې پاکستان ته ځانونه رسولي وو او برطانیا ته تر رسېدو مخکې څو سختې اونۍ په اسلام آباد کې تېرې کړې وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وای په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسولینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپل لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. دې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي، په غونډه کې د افغانستان استازو وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیضه اجازه ورکړل شي چې په آزاده توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړیو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو او وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړی او ژر به دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوالې شورا څو ورځې مخکې